د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او په دې خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. زما همکار اسرار الله مومن په سټوډیو کې را سره دی. تازه خبرونه ته ورو لاغې وروسته به د دې خبرونې چې کوم رپورټونه دي هغه پیژنګلوي به در سره وکړو.
کومبه زمون خبرنو سرټ کی د ملګرو ملتونو مشر وای نن با پاکستان ته روانيږي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان وای د میرټ یا ورتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سموا. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په څلورم میچ کې باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مقابله وی. خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وای نن با پاکستان ته روانيږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره جوړ جوواله وخی او نړیوالې ټولنې ته خواس وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد به چې ملګرو ملتونو د اګست په دیرشمه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو په توګه د 1.6 میلیون ډالر خواس کړی وو. دغه راز چین، کینیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړې دي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر 10 ارب ډالرو زیات تاوان رسولی دی. د پاکستان قدرتي بدونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د سپتمبر تر 15 پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1.25 لک کسان وژل شوي او 2.3 لک جوبل شوي. د ادارې د سپتمبر په 15 په خبره کړي خپل راپور کې ویلي چې د جون له 14 رهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 46 لک 80 هزار کورونا، 2.46 لک پلونه او 15,015 کیلومتره سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو بل خبر له مخې خیبر پختونخوا حکومت وایي وروستیو سیلابونو دې صوبې ته د لږ تر لږه 1.2 اربه روپو تاوان اړولی دی. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبای وزیر شوکت سبزی پرون مشال ډو ویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپل اولنې تخمینی په نتیجه کې د صوبې د ضلع په زده ګرځولې دي چې په کې ډېر شمل خان، سوات، نوخار او سرسده شامل دي. هم شامل دي شوکت سبزی وایي وروستیو سیلابونو په صوبه کې 1.4 کیلومتر سړکونه، 2.87 مرکزونه او څه باندې 1.5 لک سکولونه ویجاړ کړي دي. دا وایي د سیلابونو له کبله 6 لک خلک بې کوره شوي او په څه باندې 1 لک 1 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې په جزوي توګه ړنګېدلې ودانۍ او مهمې لارې به ډېر زر جوړې کړل شي، خو د نورو په جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه او ویل چې د ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. نوموړی وایي ما ویلي وو چې د پوز کوم مشر دی د هغه انتخاب د میرټ پر اساس وشي، نو چې څوک خیرخوا وي نو هغه به تل غواړي چې د ادارې د پیاوړتیا لپاره دی په میرټ انتخاب وشي، نو په دې کې ما څه غلطه خبره کړي. عمران تور پورې کړ چې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. عمران خان د سپتمبر په 14 ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. د پاکستان پوځ د ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د خپګان او غوسې اظهار کړی وو. دا یې د پوځ د مشرتابه بدنامولو هڅه بللې وه. په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان غندلی او بې اساسه بللې دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د اوکراین زاپوریجیا اټومي پلانټ په شاوخوا کې موجوده حالت د زغملو وړ نه دی او دا مهال د څه قسمه اټومي حادثې د مخنیوي لپاره بیړنۍ او موقتي اقداماتو اړتیا ده. پر دې اړه د راپور تر خپرېدو څو ساعته وروسته پرون د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر رافایل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې موږ له اور سره لوبي کوو او ډېر څه تباه کو نو رامسته کې دی شي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارونکو په راپور کې په روسیا او اوکراین غږ شوی چې د اوکراین اټومي پلان ګیر چاپیرا د نیوکلیر د تحفظ او امنیت خوندیتوب سیمه رامسته کړي. په راپور کې یاد دواړو هیوادونو ته ویل شوي چې د پلان په شاوخوا کې سمدستي بمباري ودروي. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې دا راپور وروسته له هغو خپور کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو په وروستیو کې د یاد پلان دوره کړي. زاپوریجیا اټومي پلانټ چې د روسیې د پوز لاسته ورغلې چلوونکي ټیکنیشینان یې اوکراینی دي. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته یې لار پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د یو سل څلور رنزونو هدف په آخري ور کې پوره کړ. د څلور غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو څلورم میچ به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پېښور پر وخت اووه بجې په شارجه میدان پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به فائنل میچ د سپتمبر په لسمه د سریلنکا او پاکستان ترمنځ وي، ځکه چې لوړاندې هند دوه او افغانستان یو میچ بایللی دی. که چیرې افغانستان یاد میچ ګټي نو بیا به افغانستان ته له هند او پاکستان ته به له سریلنکا میچ ګټل وي. تر دې وروسته به بیا په رن ریټ پریکړه کیږي. او تر دې مهاله مشال خبرو.
اسرار الله مومند چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول، د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له سیلابونو وروسته یې دیارلس صوبې آفت ځپلې ګرځولې دي.
دلته کې انفراسټرکچر تباه دی، دلته کې روډس واش آوټ شوي دي، سکولونه هسپتالونه چې کوم کلټیویټډ لینډ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوي دي. په دې بنیاد باندې دا آفت زده کړل شي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې د پوز مشر دی د صلاحیت په بنیاد وټاکل شي. په سیاست کې د پوز مداخله څه پایلې لري؟
اور د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتی وهل او ککړ کېدل دا د فوج لپاره نقصان دی. غونډه او په دې کې نه د ملک ګټه شته، نه د سیاستدان ګټه شته، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته.
په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان څه صورت حال دی؟ په دې باندې رپورټ لرو. د واڼه سب ډیویژن 50% باغونه وچکالۍ ځپلې دي. یو د باغ مالک وایي
سبیتی استاد اخ پاب سے او بن نہ رہتی کنا مجھ چل بن من دای به بکنه با تو بنا کی او ما اج دا اوس زنه به چیته شو مزه غا ټماټر سبزی غا ختم شو لکنا د ته شی واجه د او بدل اس کنا او بن نه و.
ودی سربیرا د ایشیا کپ د کرکټ لوبه پړه هم یو راپور لرو. بدرګه موکړه. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوترش با سبا ته پاکستان ته رسی. ګوترش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواس وکړي چې له دوی سره پراخې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې دیارلس ضلع آفت پلی ګرځولې دي. د کارګرانو کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر په شپږمه یعنی پرون مشال لړیو ته ویل وروستیو بارانونو او سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه د اربونو روپو تاوان اړولې دي. د مشال لړیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلې چې د خیبر پښتونخوا کومې ضلع پر کومو بنیادونو آفت زده ګرځولې دي.
یو ڈی خان دا، یو ٹانک تے، دیکھو سوات تے، شانگلا، اپر چترال، لور چترال، اپر دیر، لور دیر، چرسدہ، نوشیرا، لکی مروت، دا تیر ازلا دی. دلتا کی انفراسٹرکچر تباہ دے، دلتا کی روڈز واش آؤٹ شوی دی، سکولونا، ہسپتالونا، چکم کلٹیویٹڈ لینڈ دے، فصلونا، دا ہر سو ڈیمیج شوی دی، تدی بنیاد بنی دا افر زدہ کرا شوی.
ها مننه شوکت صاحب، نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چارې دی غلام روان دي کنه غ بشپړې شي دی او دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترلاسه کوي؟
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوه دی، نو دا نقصانات شوه دي 102 بلین نه زیات. پدې کې ډېتم شوه دي، پدې کې انجرډ هم دي، پدې کې فولی پارشلی ڈیمیجز ہاؤسز دی اریگیٹڈ لینڈ دی فصلوں دی 1400 کلومیٹر روڈ سے واش آؤٹ شوی دی 208 ہیلتھ فیسلٹیز خراب شوی دی 1400 سکولز خراب شوی دی
ہاں شوکت صاحب چې دا کم خلق د چا چې کورونه په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزئی توګه خراب شوی دی یا کم خلق مړ دي یا زخمیان دي هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي
چې کم خلق مړ دي الریډي چک سي دي میجورټي ملاو شي دي هغه ته موږ کوشش تا کړی دی چې سٹارټ کې موږ هغه ته ریلیف ورکړو شپږ لکه خلق چې دا ډیسپلیس شوی دي تقریبا 1,00,000 acres نه زیات ځمکه چې دا فصلونه چې پاره باندې هغه تباه شوی دي نو زیات تر چې دې موږ کوشش دا کړی دی چې کمزې کې ریسکیو کول هلته خلق مو ریسکیو کړی دي کمزې ته هغه ته فوډ پکارو کلته شیلټر پکارو کمبلې پکارو فوډ آئٹمز نان فوډ آئٹم کوک آئٹم دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی او هر ډپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره موږ کنټرولوم جوړ دې پس سیم هاوس کې حالت کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی
خا شوکا ته بیو خدغه د ریلیف کارونه روان دي کنه بل دا د بیا بدکارې تاسو ویل چې دومره سړکونه دومره پلونه دومره صحت مرکزونه د هر څه انفراستراکچر تباه شوه دي نو د دې د بیا بدکارې کارونه به کله پیل شي او دا تاسو د اندازې مطابق څومره وخت په واخلي دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي اخو آسان دي اخو لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږه لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازکا آئی دے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چلی دینا ڈیر زیاد ہوئی لیکن چکم تباہی شوی دا اگر ڈیر زیاد دا فرسٹ پرائیورٹی چکم زکی چکم خلقو تا آسانتیا راشی تکلیف ختم کو آگا علاقے و آگا ومنگا کوشش کو چیز زر تر زر بحال کو ذکر چی ٹوریزم سیکٹر چی دیا ناغر دیز زیاد دیمیج شوی دیو
شوکت صاحب تاسو وایي چې دا پیسې زیاتې دي تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوي نو دا حکومت صوبایي حکومت سره شته کنه تاسو به د مرکز نه غواړي کنه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوي چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي مرسته سره کیدا به څنګه دا پیسې به تاسو څنګه پیدا کوي لکه مې به کوي
ګورجی زمون خو ظاهر خبر د صوبایي وسایل دومره نه دي زیاتره وسایل وفاق سره خو وفاق کې چې کوم حکومت ناشته نو هغه نه خو موږ دا ایکسپیکټ کولای نه شو بہرحال زمون سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ سے تو بل جنا سا ارینجمنٹ ہونا شو نو وزیر اعلی محمود خان دے کلیئر کٹ ویل دی یہ زخ پر خلق کو سر بودرے گم دا وسائل دا غی دی ټول نو ډمبه و مونږ کوشش دا کوو چې لاغي بحاله کار په مخ کې کو
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کړی چې دا پښتونخوا ته اوسې بیت ورکي
جی اعلان یې کړی دی بالکل اعلان چې دی دا به کلمه چور کیږي دا به کله دا پیسې راځي او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارہ ہی نو باقی 130 بلین کا کم جانا لازم دا ټول سوچ اس کو لے جائے منگم پہ کہو کہ نور آباد نہ منگ سرا مرستہ کی نو دا بخ خبر ہے
دا خبر پختونخوا د کابینې وزیر شوکت یوسفزی او چې زمونږ همکار هارون پاچا ور سره مرکه کړیو د خبر پختونخوا کې سخت کال د پشکال بارانونو سیلابونو د نور ځانی او مالی توان ترڅنګ 1415 سکولونه هم په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړی دي صوبایي حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او په ځینو سیمو کې د کرایې د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو هغوی ته د داروګانو یا درملو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي په خیبر پښتونخوا کې ټول څه د پاسه 3000 سکولونه دي په دې هکله نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اوریدلی شي
په خیبر پښتونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي د مرستندویا چارو بحالی او بادکاری لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 1415 اسکولونه په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړي چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولی دی.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشلی او فولی ډیمیج شوي دي، چې په هغې کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. دې دا مونږ فی الحال چې کوم دی نو ټینټس پرووایډس کړي دي او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغې په رینټس باندې به ورته زی چې کوم دی نو اخلي. او د دې بیا دا 1335 سکولونه دي دا پارشلی پولی چې کوم ډیمیج دي، نو د دې دپاره به اوس وزیر اعلی صاحب نان اے ڈی پی او دغه منظوري چې په هغې کې به دا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنسټرکشن به د دې سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړې حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شوو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حقله د ستمبر په 6 له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیاری یا پری فیبریکیټډ ودانۍ کارول کیږي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندوی ادارو سره رابطې کړې دي.
دې مختلف قسمه ډونرز بغیر سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ روم چې کوم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه، خو مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی او ور نور یو ان چې سومره په دې کې کارونو کې کار کې فلډ وغیرہ کې ما خلکو سره پرابطه کی دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول څه د پاسه 3000 سکولونه دي. په یاني حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسف زیوای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي او هیله ده چې په متاثره سیمو کې بعد د ماشومانو د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو، هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا 6 لاکھ خلک چې دا ډیسپلیس شوي دي ریکارډ شوي دي، خو دا کوم فکټ خلک دی دا ری تر صحیح وا دې تر فراق تر کولو او هم تر شلتر تر دو او هم تر نن تر کوم غوړي او سامان دې هر تر دو نو عوام کړی دي. دا روغ چې هم دا کار کو چې کوم زونه واشه شوي دي لینس روډ سیستم دی هغه پر شوي دي د بنشي
شوکت علی یوسف زی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له 100 روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږه 6 لاکھ خلک یې متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې 14 ضلع آفات ځپلې ګرځولې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نوی پول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه وي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف کون مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې پکې نوموړی ویلیو د پوز مشر دی د میرټ یا ورتیاو پر بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د ده مخالفه سیاسي ګوندونه د ده ورته بیان ګډوډ وړاندې کوي چې هدف یې د ده د ګوند او پوز ترمنځ اختلاف رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. تفصیل د مجید بابر نه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په شپږمه په پیښور کې د قومي اسمبلۍ د یو دیرشمې حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوري غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په څه طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنگ اخته کړي. لومبی غواړي چې مانا اهل کړي او دویمه هڅه یې دا ده چې د پوز پر ضد د پروپیګنډې په ذریعه مو پوز سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نا اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنې وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په څه طریقه عمران خان نا اهل کول غواړي، مقدمه پر جوړوي. کله توشخانه کله د دوی لاسپوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې مانا ترهګر جوړ کړی دی. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز ګوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلې وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حسه ده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه او په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پنځمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپلې وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړی وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتری ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپلې وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې یې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15550 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. له دې اعلانه مخکې مو واورېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پوز مشر دی د وړتیاو پر بنسټ وټاکل شي. قسم د پاکستان پوز وایي چې دوی د پاکستان د آئین په برلاسي توب یقین لري او سیاست کې هیڅ قسمه مداخله نه کوي، خو ځینې پوهان بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوز د خپلو ګټو لپاره نیخ په نیغه د امیریت یا د نور لارو په سیاست کې لاسوهنه کوي. بلخوا بعضی پوهان بیا سیاستوالان تورنوي چې په سیاست کې پوزي مداخلې ته لاره هواروي. اسرار العالم مومن تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا خودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. پوځ د سپتمبر په 15 مخ خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځ د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوځ په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ده ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوځ په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوځ دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوځ په خوخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشاله ډوته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوځ په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولې پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پرېکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوخه کیږي.
کہ فوج ایک مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہے.
فوج کا مداخلت کبھی چرہ حقوق پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دغا گاٹھی پورا کبھی نزد پنجہ دیش خو اعلان شوے د فوج اداری دی چہ بغیر ل ٹیکس کار کبھی د جون پہاڑ سانگا کے د دوی عمل دخل دے. البتہ عمران خان تداویل پکار دی چہ چا پ حکومت کے راستے ہو. کہ عمران خان وای چہ د فوج مشر ایماندار و نو عدالتی نظام بچلے گی، نو دے مطلب خدا شو چہ د نواز شریف دا بیان سمو چہ اگر لقصد سزا ورکل شوی. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډیری خبرې پډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه ماپ نکړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بل خود پاکستانی پوز او پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر وائی چې بازی سیاست والان پوز تالار برابر وی چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نو موړ وائی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپل سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوز د موجوده مشر جنرال خمر جاوید باجوا کاری موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وائی چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي عامرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. سید نذیر وائی کله چې هم پوځي عامر د یو سیاسي ګوند منتخب جمهوري حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالۍ کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې د پوځي جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البته پخوانی بریگیډیر سید نذیر د سپتمبر په شپږمه مشاله ډوته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټه کې فوج ته ګوتې هم نیولې کېږي، تورونه پرې هم لګي او چې کومه ګناه نیم کړي هغه ګناه هم د دوی په سر باندې تپلې کېږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا ده او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج دپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال خمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال خمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښي کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه آصف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
مشال مرکه. مهم و شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کومې به هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ترنور دن کو درنګ ساتل په خور کې د غرمې 12 نیم بجې کېدونکې د اسرار العالم مومن په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز ته اورو.
د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوتیرش وایي نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرسته وکړي. یادوي چې ملګرو ملتونو د اګست په 10 هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 168 میلیارډ ډالرو خواست کړی. دغه راز د پاکستان قدرتي قوتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د سپتمبر تر 15 پورې په دې ملک کې سیلابونو 1,125 کسان وژلي او 2,503 ژوبل کړي دي. د یو بل خبر لمخې د خبر پښتونخوا حکومت وایي وروستۍ سیلابونو د صوبې ته د لږ تر لږه 102 اربع روپو تاوان اړولی. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبای وزیر شوکت یوسفزی پر مشال ډاکټر وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنې تخمینې په نتیجه کې د صوبې 10 ضلعې افتزده ګرځولي چې پکې ډېر رسمي خان سوات نوخان او چارسده هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیا په بنسټ د فوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخواني بیان دفاع وکړه او ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیا په بنیاد مشر ټاکل ضروري دي. عمران خان تور پورې کړ چې په اطلاقي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او فوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا د پاکستان فوج ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د افغان غوسې څرګندونه کړي او په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان غندل او بیا اساس یې بدلې.
سلام مومند چې تاسو ته خبرنو لنډیز وړاندې کاو او ریدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم ریپورتونه دي. نو که وخت لرې را سره پاتې شي. ورزو جلال آباد ته د ننګرهار په تودو سیمو کې نوې ښوونیز کال پر داسې مال پیل شو چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي. بل لوري ته قومي مشران هم له چارواکو غواړي چې تر شپږم ټولګي پورته دې هم د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نور تفصیل زموږ د خبریال په رپورټ کې.
د ننګرهار په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال د سپتمبر په شپږمه نیټه پر داسې مهال پیل شو چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو ته د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي ابیب حضرت اقانی د نوي ښوونیز کال د پرانستې په مراسمو کې مشخصه نه کړه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به کله ښوونځیو ته د تګ اجازت ورکول کیږي، خو زیاته یې کړه چې تر امرسانی پورې به له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې وي.
دا تقریبا زمونږ د اسلامي امارت او د ولسونو ضرورت دی. دته اسلامي امارت متوجه دی او دته انشاءالله اسلامي امارت ژمن دی دا به حل کیږي او انشاءالله ولزید لنډ وخت کې به دا مسله حل شي. ولسون همدا پیشنهاد دی دوی ته مونږ سره دی په جبهې شمول کې جذبولو کې او خپل بچو مکاتبو ته درالګلو کې همکاري وکړي او خپل بچي دې پرې نه دي چې نور بې سرنوشت او بې تعلیم پاتې.
نوموړی زیاتوي چې د پوهنې وزارت له خپل ټولو امکاناتو په ګټې اخیستو هڅه کوي چې نوی ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال برابر کړي. شبنم او زرمینه د پنځم ټولګي زده کوونکي د نوي تعلیمي کال له پیل کېدو خوشاله دي، خو له چارواکو غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو پر ځای دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
اسلامی امارات د نوی تعلیمي کډه غوښتنه د جریش بزن سره مسجد دغه سنتونه خلاص کړي شي. موږ ډېر خوشاله چې دغه مکتبونه خلاص کړي. هغوی ډېرې خپه دي، هغوی نو دا غواړي چې مکتبونه خلاص کړي.
تعلیمي کال شروع شي، موږ ډېر خوشاله یو. هغه جنګي چې په کورونو کې ناستې دي، هغوی مکتبونه زموږ په مخ باندې پرانیستل شي. زموږ دا غټ او لوی ارمان دی چې په افغانستان کې سوله راشي او د هغوی مکتبونه خلاص شي.
زاید الله د غنی خیلو ولسوالۍ د مارکو لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی هم د نوی ښوونیز کال پیل ته خوښ دی، خو اندېښنه لري چې ولې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازت نه ورکول کیږي.
زده کړه چې دا یوازې د هلکانو لپاره نه بلکې د نجونو لپاره هم ډېره اړینه ده. هیله مو کېږي له مسؤولو چارواکو څخه چې د نجونو د مکتبونو لپاره هم اجازت ورکول شي. طلب د علم چې دا په نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی.
قومي مشران هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړي او له چارواکو یې د خلاصېدو غوښتنه کوي. د خدای دوست لالزی په نوم یو تن قومي مشر وایي،
مهمه خبره دا ده چې زیاتره افغانان په دې ټینګار کوي چې دغه د نجونو مکاتب د شپږم نه پورته باید شروع شي. که شروع نشي دغه ټول نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي او بیا به موږ دې ته ناست یو چې په پاکستان ته خپل مریضان زنانه مریضان یاړو یا انډیا ته لیږو. نو دې نه دا ښه ده چې موږ خپل ډاکټران ولرو، خپل ښوونکي ولرو. خو زیاتره مشکل دا چې موږ ته وایي چې استادان نشته. نو استادان به د کوم ځای نه پیدا شي چې یو جلۍ د دولسم او شپاړسم نه فارغه نشي؟ نو د کوم ځای نه
لشپغم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې پر داسې مهال کېږي چې له سبا باندې یو کال راهیسي چارواکي دا ژمنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ به د یوې لایحې او طرز العمل له مخې ښوونځي پرانستل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د خیبر پختونخوا حکومت د چاپیریال د ساتنې په اړه د کلایمیټ چینج اکشن پلان په نامه یو طریقې کار خپور کړی دی چې د لاندې باید د چاپیریال د ساتنې لپاره ګامونه اوچتول شي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو سیلابونو د صوبې سوات، دیر، نوخار او ټک او ټانک زلی بخنه غوړم ډیر ځپلې دي. د دې اکشن پلان مهم ټکی څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری د چاپیریال د ساتنې د یو پو او د اکشن پلان د مشاوراتي ډلې د یو غړي ډاکټر آصف خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
هر یو سیکټر کې اکشن ورکی پروپوز کړې دي. زموږ چې کوم نېشنل کلایمټ چینج پالیسی ده هغه کې ټارګټ شوی دي چې مطلب انټرنیشنلی به موږ ماحولیات کې کم ټارګټس اچیو کوو. موږ یاد کړی دي انټرنیشنل چې موږ 50% ریډکشن کوو 2030 پورې. پاکستان په سر ته باندې خو موږ اګری کا خو 18 کمنمنټ نه فرض چې دی صوبائی گورنمنٹ چې دی کوي خپل ټول پلاننګ او انفراسټرکچر ډیولپمنٹ په خپل پریپیر کوي او امپلیمنٹ کوي. نو هغه ځی باندې د دې ډېر زیات ضرورت وو چې موږ ماحولیاتي چې کوم تبدیلی ده نو هغه موږ الائن کړو نیشنل ټارګیټ سره او انټرنیشنل کمیټمنټ سره.
دا څه کوم اقدامات دي چې دا غي تاسو سپارښتنه کړې ده، ریکمنډیشن هم کړې ده، او کوم داسې اقدامات دي چې هغه تاسو وایي چې را د دې موږ مخه ونیسو چې دا ماحول چې دی یا دا چاپیریال چې دا پاک پاتې شي؟
د درې سو نه زیات اکشن دي چې کوم اډپټیشن او میټیګیشن ورډ کې راځي. فار ایگزامپل پاکستان کې کوم وګورو نو د پټرولیم او د ګیس نا انرژي پروډکشن سیوای په نسبت د ګرین انرژي چې کوم کې سولر او هایډرو پاور یا وینډ انرژي راځي. نو ګرین انرژي کوم سیوا کو نو موږ په هوا کې چې کوم د ګیس دي چې کوم په وجه باندې د ګلوبل وارمینګ راځي نو هغه به ورسره کنټرول کېدای شي او زموږ ریکوایرمنټ به پوره شي. موږ ترانسپورټ سیکټر دی فرض کړه نو هغه کې موږ چې کوم پټرولیم مصنوعات استعمالو هغه سره هم فضا کې یا هوا کې د گرین هاوس گیسز سیوا کیږي.
نو کاغه موږ ای وېهیکل ته یا هایبرید وېهیکل ته کنورت کو نو موږ هغه مخنیوی کولی شو. دا چې سالید ویسټ خبره موږ کو نو اکثر خلک چې دی پلاسٹک بیگ او دغه نور دا چې کوم آئٹم دي نو هغه برننګ کوي او هغه چې دی هغه په فضا کې بیا دا ګیسز چې کوم دي هغه مزید سیوا کیږي. نو هغه موږ پراپر موږ ورته انټیګریټډ ویسټ مینجمنٹ پلاننګ وایو. نو هغه اوسی نو هغه سره دا کیږي به چې زموږ ګیسز به هم چې دی ہوا کی کم شی او نو هغه سره به زموږ ویسټ هم چې دی کم بم شی او هغه به ښه طریقے سره یوټیلائز کېدی شي. بعض پورشن د هغه داسي چې هغه نه سره او کات جوړیږي هغه په طور به استعمالیږي. بعض پورشن نه به انرژي ډایریکټ جوړیږي.
د ماحولیات په اړه باندې خو مخکېم ډاکټر صاحب قوانین وو خو ډېر خلک ګیله مند دي چې په هغې باندې عمل نه کېږي. نو تاسو وایئ چې دا اکشن پلان چې کوم جوړ شوی دی آیا دا به عملي شي که نه؟ دا به هم د تېر وخت په شان همداسې پاتې شي؟
بالکل پالیسیانې موجود دي، قانونونه موجود دي او هغې کې ډیفینیټلی د ګورنمنټ سره سره زموږ د عام عوامو هم غلطیانې دي. لکه چې څنګه موږ اوس د 2022 فلډز وی نو او وګورو هغې کې ډیفینیټلی د کلایمیټ چینج او ماحولیاتي تبدیلی یو مین لاس دی چې مطلب داسې فلڈز په فیوچر کې هم سیوا کیږي، مزید به سیوا کیږي. انفارچونیټلی د عوامو په سایز نه وګورو او موږ خپل آبادیانې د نهرونو د دریابونو او د داسې چې کوم واټر ویز ورته وایو که د هغې نه لږ لرې موږ جوړول شروع کړو نو مطلب موږ سیف سایډ لیو. سبا که فلڈ راشي یا نور داسې اللہ دین کی آفتونه یا مصیبت راشی نو هغه نه بسائیڈ لیو. خو حکومت چې تر کومه پوری خبر ده نو اوس هغه سم هاوس زموږ 2010 یا 2022 فلڈ خلک هم سنسټایز کا او زموږ حکومتونه هم سنسټایز شو چې هغه د دې مخنیوي د لپاره پراپر روک داون کی او اقدام کی چې دا انشور شي چې کلایمیټ انکلوسیو پلانینګ شي او دا غي امپلیمنٹیشن شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږی ډاکټر آصف خان سره تاسو د شاهین بنیری مرکه اوریده. به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې کله یوې خوا سیلابونه راغلي دي نو له بلې خوا وچکالۍ په ځینو سیمو کې باغونه ویجاړ کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې د کرکلي پاړه یوه غیر دولتي اداره وایي، واڼه ویلفیئر اسوسیشن وایي چې د واڼه سب ډیویژن په 50% د میوه باغونو او د سبزیو 80% پټي د اوبو د کمښت له امله وچ شوي دي. دا راغلی شمیر کروندګرو مشال لډیو ته ویلي چې مخکې به د مڼو باغونو او د سبزیانو دوی ته د لکونو روپو حاصل ورکاوه خو اوس دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې فصلونه او باغونه یې حاصل نه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر رپورټ لري.
د جنوبي وزیرستان د واڼي سب ډیویژن د میوه او سبزیانو کروندګر وایي چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې ټیټېدو له امله یې پسونه پټي او باغونه وچ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د واڼي د اعظم ورسک، کجا پنگا، کالوشا، زیړیل مر او یو شمیر نور سیمو د میوه او سبزیانو کروندګرو وویل چې له تیرو 5 کالونو د دوی په سیمو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا تر 140 میټرو پورې ټیټه شوې ده چې له وجې د سونیری مړو، الوچو او خرمانو باغونه او د ټماټرو، الوګانو، مرچکو، پیازو او نورو سبزیانو پټي شړ شوي. په دغه کې یو د اعظم ورسک ولی خان وزیر وای چې په سونو د مړو ونې وچې شوې چې له وجې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زما خو اکثر د سیبونو باغونه وو څو چې کله به باران وو یا داسې سلاباري بنه که خفه داسې 10-15 لک پره به یې استلې که نه داسې به موږ ته وتلې ښه باغونه وو ښه میاست خو 5-6 سال شي چې دا وانه کې اوبه ډېرې کته روانې دي، پانی اوبه والا ډېره مسله روانه ده، د هغې وجې نه باغونه ډېر ختم شو. بخو الدا داسې ده چې اخو پهاړي علاقه ده، غره علاقه ده، سمال ډیمونه شته نه چې اوبه ستور شي که نه. او یو خو مین خبره دغه وجه ده چې که چېرې دغه ډیمونه جوړ شي، د سمال ډیمونه جوړ شي او یو بس کور کېږي یو خو دا وي. یو بل دغه خبره ده چې یو به څو کاله خو بارانونه ډېر زیات ورک شول، داسې د ګرمۍ ول بارانونه وي او د سردۍ ول بارانونه برباري دغه کار نه ورک شول.
خرابې هوا، د اوبو کمښت او بې وخته بارانونو په جنوبي وزیرستان وزیرستان کې د میوو په حاصلاتو ناوړه اغیزه کړې ده. حاصلات د هر ورځې په تیریدو سره کمیږي. د جنوبي وزیرستان د زری ادارې یو چارواکي سعود خان د روان 2022 میلادي کال د جولای پر 9 برطانوي ورځپاڼې د ډیپلومیټ ته ویلي چې په 2006 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې په 2300 هکټر ځمکه د مڼو د باغونو مجموعي حاصلات څه د پاسه 8.8 ټنه وو. خو د نوموړي په خبره دغه حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. د زړې لمر سیمې حضرت بلال محسود وایي هر کال به مې د سبزیو او میوو نه د 10 تر 15 لکو پورې آمدن کولو، خو له 15 کالونه حاصلات په کمیدو دي.
ٹماٹر سبزی کا ختم شو لے کر دھولا سمے پارا دس سیزن چلے دس شکل دورے
د جنوبی وزیرستان د زراعت د محکمې د شمیرو له مخه وانه کې به هر کال د یو شمیر میوو ترڅنګ شاوخوا 4500 ټنه سبزیانو او 8500 ټنه چلغوزو پیداوار کېدو. خو د روان کال په اوږدو کې د اوبو د کمښت له امله سبزیانې، میوې او نور کرنیز محصولات ډېر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بانک وروستي راپور کې راغلي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د نړۍ 2.4 میلیون څخه ډېر خلک د موسمیاتي بدلون د منفي اغیزو له امله په خپلو هېوادونو کې په کډوالۍ مجبور شي. د کرکلي په اړه غیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسیشن وایي چې د جنوبي وزیرستان ټول آبادی خوشا 8 لکه ده او په دغو کې 93% پورې خلک د کرکلي سره منسلک دي. خو له وچکالۍ له امله اوس له سیمې نه خلک په کډو کولو مجبوره کیږي. د دغې ادارې یو مشر ابراهیم امیری د سپتمبر 6 مشال ریډیو ته وویل چې وچکالۍ یوازې د واڼې سب ډیویژن تر 300 پورې کروندګر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. خو د امیری په خبره دوی اوس کروندګرو ته د نعم البدل فصلونو په کر کې مرستې پیل کړي دي.
اوس کم از کم یو نیمه میاشت مخه په دې کې کم از کم اوس 45% باغونه کې اوس دا 18% باغونه چې کوم دي دا ختم شوی دي. خو د دې لپاره مونږ مد مقابل وانا ویلفیر اسوسیشن مونږ دا کار وکړو چې هغه بوټي مونږ ورته ولګول، زیتون پشته مونږ ورته وایو پشته شیو، داغه اوبه کمی خوري، اوبه د باران په اوبه دی چې کوم دی جون دی کنه. 40 باغونه مونږه پشته شو ورته لګولې دي او 21 باغونه مونږه زیتون ورته لګولې دي. نو مونږ دا یو چې دا 16-17% د باغونه چې وچوې دي په دې ځای باندې پشته شو او زیتون ځنه کې لګېدلې دي، دا پاتې ځمکې چې دي دا شاړې په دې کې ولګي.
د کروندګرو مشال ریو ته ویلي چې له 15 کال ضلعی او صوبائی انتظامیه ته د دې باغونو د اوچېدو او د اوبو د کمښت پوره کولو لپاره په بیا بیا ویلي او حتی احتجاجونه هم کړي، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. مشال لیریو د حکومت د دلید معلومولو لپاره د قبایلي دلو لپاره د اوبو خور یا اریګیشن د ادارې مشر عامر اقبال او د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي. په دې حملو کې کلیوي خوا امنیتي سرتیري وژل شوي، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې خبرونه هم خپاره شول. د وروستیو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرو په نتیجه کې وربان هم اعلان شو. آیا د طالبانو وروستي بریدونا د سولې د خبرو د پای او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د یو نوي دور د پیل ښکارندوی کوي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د هارون باچا رپورت.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په یو بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې لوسلوال سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او 4 مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراجله حملو کې پیټر اسماعیل خان، پېښور او لکی مروت کې 3 پولیس سرتیری ووژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې او هم ډزبندي پای ته رسېدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی یو دا وړې وړې پیښې وي. یو کیسه شک نشته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د څومره سکیورټي ادارې دی کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فی الحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگے کم شین بیا به انشاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم از کم زموږ طرف نه په خپل زیاده او زما یقین دی چې دای دې طرف نه د زکه چي ام بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیږدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وي. د هغو مذاکراتو په نتیجه کې د 2022 زیږدیس په مې میاشت کې لګول شوی د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې مودې پورې غځول شوی و. د هغې جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له هغوی سره له نوي سره خبرې وکړي.
جرګې له تېرې وه تقریبا دوه درې میاشتې مخکې د هغې نه وروسته واقعي پرله پسې هلته واقعات راغلل چې هغه بد امنۍ دي او هغې باندې زموږ نظر دی چې دغه 50 رکنی جرګې سره کومه او واده شوی وه یا ډزبندي شوی وه هغه په خپل ځای باندې ده. پکار دا ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کړي امن او امان طرف ته خبره بوځي. درې میاشتې ډزبندي وه او هغه پوره کېدو واله دي.
خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکو شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغې وروسته په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنۍ کړي دي.
لومړی خبرې هغه وخت نه روانې جاری شوې کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغې کې د قبایلي علاقو غ جوړ حیثیت د بهالۍ د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنټ اجازه ورکولو. بل د اخري ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې بریدو شو. دغه وخت کې دغه هیئت چې کوم د بیرسټر سیف په مشرۍ کې دا هلته کې و دا سیمه ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډېر خپه شو. ټیک ته بیرسټر سیف داوا کوي چې زما ورسره رابطه دي خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
شال رادیو ته غوږ یو سم د کرکټ پاړه د شلوریزا ایشیا کرکټ کپ د سپر فور پړاو په دریم میچ کې پرون سریلانکا هند ته ماتې ورکړه او فائنل میچ ته په وتو کې بریالی شو. د دې پړاو سلورم میچ په نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیښور په وخت په 2 بجو پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو فائنل میچ به د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي ځکه چې له وړاندې هند دوه او افغانستان یو میچ پیللی. تفصیل د اسرائیل مومن په رپورټ کې.
Oh, what a beauty! د شل اوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سری لنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته په وتو کې بریالی شو. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سری لنکا د هند لخوا د 140 رنزونو هدف په آخري اوور کې پوره کړ. د سری لنکا کوشل مینډس 50 رنزونه جوړ کړ او غوره لوبغاړی وګرځېد. پاتم نسانکا په 10 بالونو 25، تاسن شانکا په 13 بالونو 33 او راجا پکسا په 19 بالونو 25 رنزونه جوړ کړل. هند په سوپر فور پړاو کې په پرله پسې توګه دوه میچونه وبایلل چې له کبله یې فائنل میچ ته وتل ګران شو. همداراز که نن پاکستان له افغانستان میچ وګټي نو فائنل ته به ووځي. البته سریلنکا چې له افغانستان او هند یې میچونه ګټلي او له پاکستان هم خپل اخیری میچ که وګټي او بل پلو پاکستان خپل پاتې دوه میچونه له سریلنکا او افغانستان بایلي او هند په خپل اخیری میچ کې افغانستان ته ماتې ورکوي نو بیا د پاکستان، هند او افغانستان دوه پوینټونه به جوړ شي. دغه راز په دې درې ټیمونو کې به بیا هغه لوبډله په فائنل میچ کې لوبیږي چې رن ریټ چې زیات وي. د سوپر فورو یا څلور غوره لوبډلو پړاو څلورم میچ نن د سپتمبر په 9 د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی ټاکل شوی. میچ به د پېښور پر وخت او ماښام 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. د څلور غوره لوبډلو پړاو چې د سپتمبر په 3 پیل شوی، په لومړي میچ کې سریلنکا افغانستان ته ماتې ورکړه، دوهم میچ پاکستان له هند وګټلو او دریم میچ اهم سریلنکا له هند وګټلو. د آسیا کرکټ کپ په دې څلور غوره لوبډلو پړاو کې هر یو ټیم له بل سره یو یو میچ کوي او چې په دې کې کوم دوه ټیمونه په لومړۍ اپوزیشن راشي نو د هغو ترمنځ به بیا په 13 سپتمبر فائنل میچ وي. آسیا کرکټ کپ چې په لومړي وار په 1974 کال کې ترسره شو، تر دې دمه 14 وارې شوې چې 2 وارې هندوستان، 15 ځله سریلنکا او 2 وارې پاکستان ګټلې دي. دا سیریز په وروستي ځل په 2013 کال کې شوې وو چې هغه هندوستان ګټلې وو.
دس بانا بابا
کرکٹ ملی لو ڈالا پٹا گرم ماتے دلا د کرکٹ ملی لو ڈالا پٹا گرم ماتے دلا لو بے دلا لو بے دلا بنڑی وسلے دلا لو بے دلا لو بے دلا بنڑی وسلے دلا د کرکٹ ملی لو ڈالا لو بے دلا لو بے دلا د کرکٹ ملی لو ڈالا لو بے دلا لو
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.